تشکر.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو مو غږ د ازادي رادیو نه اورئ. په مو کې د دې سات خبرونه ده. په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بیرته په ضمانت خوشي شوی دی. دغه خبريال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د ادعاو په باب څېړنه کوله. روانه اونۍ په اسلام آباد کې څه باندې 10,000 کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتي ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول. له ایران او پاکستان افغانستان ته د 143 کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 40 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 40 کورنۍ، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله 3 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کورنۍ یو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې له میشتو افغان سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرونی راپور ورکړی چې نور الدین عزیزي د غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې له میشتو افغان سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د افغان اسلامي اشته ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د افغان اسلامي اشته ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په کور مکه د شیعاګانو او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خپل ترمنځ د تازه شخړو لکبل د 1,100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکه او چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل. په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په 20 راهیسې په شخړو کې وژل شوی کسانو شمیر 1,320 تنه تر رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو د غراس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکې هم په پرله پسې ډول هوایي حملې کوي. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو ترکش پروسته کړي او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې د 4 بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یوه حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل. د پوځ په وینا په بل حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بل ودانۍ په توغند د یو وشتله. د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یو حمله کې چې پر یو موټر شوی دی یو وکلن ماشوم په ګډون 3 کسان نور ټپیان شوی دي. او په یوګانډا کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه 40 تنو ته ورسیده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر 40 تنو ته زیات شوی دی. د 900 کسانو مړی راایستل شوی او بل تن په روغتون کې ساه ورکړه. قدر من اوریدونکو د خبري ټولګه ته موزه فرشته صحاک هر کله کوم. د راپورونو په لړ کې ورا سره واوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړي چې د اسلام آباد په وروستۍ اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان نیول شوي دي، او همداراز د ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوي دي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعاوې شوې دي. د دې ترڅنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت په هکله غواړي محکمه دایره کړي، او په دې اړوند افغان ښځې او نجونې هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي. یو داسې وایي
هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته را سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیواله محکمې د هغې قضیه هرکلای کړی چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په تړاو دغه محکمې ته راجې شوې دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نورحال د فیروزې عزیزی په راپور کې
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هرکلای کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړې ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29 په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغې محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لال وړاندې د 2022 کال له اکتوبره په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څېړنو کې ډېر پرمختګ سوای، او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیې په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجې کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوی وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څېړلو په اړه د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نړیوالې محکمې دغه اقدام ډېر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشان دهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
دا اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلې ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اګست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تعبیض امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې ترڅنګ د ګارډین ورځپاڼې هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیرې د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځل یې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې ده چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بېوزله مېرمنې په توقیف کې جنسي تیري او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو مېرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو مېرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو مېرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه مېرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچره که
لبد مرغد زن تایمز او گاردین راپور نشوره دولی ده حقیقت لریزه که ده طالبانو په زندان که ده زندانیانو لپاره هیس فاندی توب نشته او دوی روحی او جسمی شکنجو سرمختی او ده بشری حقونو هیس یا ارگان او بنسک ده طالبانو پر زندانونو نظارت نلری.
ارگان یا نهاد حقوق بشری هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت د روان لمریز کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د اسلام آباد په وروستیو اعتراضونو کې یو شمېر افغان وګړي نیول شوی دي. د یاد وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او ځورول ډیر شوی دي، خو ډیری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیسته. نور جزئیات له سنا کاکړه.
په وروستیو اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر ژر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قمندان سید نصیر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تېرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هېڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبا چې امریکا ته د کډوالۍ په یو کیس لري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې اخر نیولی دي تظاهرات یا پسپرشی کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکې کیسونه لري، مخکې د امریکې سفارتخانه کومه لیتر چې ورکړی و دغه لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیږد پر پروسې هم نیوکه وکړه. ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي، خو تر اوسه د هغوی د لیږد په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم. پرون ماته پولیس دوه ځل اختارونه ورکړه چې تا نیسو ویل راشه. مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیو یو ثبت شوي یو. مونږ ډېر پریشان یو، یو سل څو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدني او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږ ښځه مونږ اولادونه ټول نه خوراک دی، نه مونږ آرام یو، نه خوب کوو، بلکل پریشانو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یو کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمي افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څرنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده. چون موږ مهاجرین یو، د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نوره مدامه ورکړه. نو موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28 خپور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 1300 افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 2500 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وایي افراطي یغیانو د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه ټینګه کړې ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2016 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب ښار په بندرونو کې د روسیې هوایي حملې پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغی ډلې وایي تیره چهارشنبه یې د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي. نورحال په دې راپور کې
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو ښارونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب ښار پر اکثریت برخو ولکه لري. دغه بنسټ له 2016 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو، دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. د دغه بنسټ په وینا د حلب والي او امنیتي قوماندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تګ د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2018 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2018 میلادي کال کې پیل شوه چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وې. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال لویدیځ کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال لویدیځ کې دا تازه جګړه تیر چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیر چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحه په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړ دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځول او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه بې احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ له دې درکه مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخي وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. نور حال په دې راپور کې
ډیری افغان کورنۍ د زمې په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاز او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نا وخت د خلکو د مرګ ژوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیته سون توکو کارول او بې احتیاطي د غازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیری کورنۍ د بې وزلۍ له امله په زمې کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخي لومړنۍ وسیلو ده د ډبرو سکاره په کیسوځوي او د غازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو لامل مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالای نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلک ډیر لوړ اقتصادي وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سم توګه یې نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاز ونیسي او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
بچه کاکا ما میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تروزوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی پیل کړی و، نورو همکارانو یې ګاز خوشی پرېښی و. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی سترګې زیانمنې سوې چې وی نسوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
مثلا از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده کې بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو له امله په اټکلي ډول شاوخوا 10 کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیته بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د غراز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سر زغال میسوزند،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي باید لري کړل شي.
ډاکټران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپریږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د خبرونو د لنډیز نوروز ته بعد خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د تاسو را لېګل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته مورا لېګلي، هغه به باورو به خبرونه باورو.
تاسو لا پیغامونو
د طالبانو پراتک سره د افغان نجونو روحیه خراب شول او خراب ده او نور هم خراب شي. د ټولو افغان نجونو په نمایندګۍ چې زه خپله په موږ انجر کوي یم او په دو جامه کې هم درس مې وی د درس نه پاتې شولم، د هر څه نه پاتې یم. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېری دا چې لیار ورکه ده په موږ باندې، درس نه شو ویلی، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته، د بیرون ته د چلوړې هره خوا کې د طالب امر بالمعروف دی وی چې باید مخ ته پټکا تکرار دي داسې کا دای جواب دي داسې دی.
میرمن ارمالی ما تابان چه منفی تاثیرات زخت زیاد ده خوستن زمونگا پیغلی اونجونی چنه وای مخبزوانی دو دی روحی وضعیتونا دیر تاثیرات پا دویی خی دی لدرس پاتی لتعلیم پاتی یا وخیزه ده چه کاری کوا وستی کلا لکار پاتی ده ام ده خپل پا روح روان تاثیر لری اولادونا وگی ماش نستا وظیفه نستا پا کور که ناس ده ام ده چه زان سر فکر که ای چه زن غرمی تا خپل اولاد تا چپا خکم یا بیگا تا چپا خکم و طبعا ام ده روحی فشار رو باندی رازی
مرسال وزیری ما غوښتل چې په اینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم خو هسې درسونه مې پاتې شول هر څه هیلې مې ارزوګانې مې هر څه مې د خاورې سره یو شول اوس هسې په کور کې ناسته یم زما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ستاسو را لیکل شوی پیغامونه وو چې د ازادي راډیو نه مو واوریدل. په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو دې نه مخکې چې خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته.